دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د استادانو هړتال، د شمالي وزیرستان د دوکاندارانو غوښتنې، د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ او سره د افغانستان او اوکراین په اړه د راپورونو ترڅنګ نور ډېر څه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان د سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د سره صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. او امریکا او اوکراین په خپلمنځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال رادیو ته وویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نه وي منل شوي.
شپاړس تاریخ سره موږ د صوبې څه چې تعلیمي ادارې دي دا موږ بندې کړلې او په نولس تاریخ باندې موږ چې کوم بجټ اجلاس دی د دې ګردې صوبې اساسي کرام موږ د لې صوبې هډکوارټر ته راغوښتي دي او د دې بلوچستان اسمبلۍ موږ ګیراو کوو تر څو پر موږ چې کوم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه شوی.
استادان وای پاکستان د نورو ټولو صوبو حکومتونو هلته د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقی او نور مرات ورکړي خودي ورسخه به برخې دي. د بلوچستان حکومت بیا وای د استادانو د ترقی مسله د خزانه وزارت د منځوري لپاره لیږلې ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وای د کراچي پر لور د روان سمندري توپان زور کم سوي دي. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیر رحمان وای د توپان رفتار او روسوي خو په مرکز کې دننه د تیز بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دي. نوموړي پر نا وخته پر خپل ټویټر باندې لیکلي له خلکو یې غوښتنه ده چې د توپان د ننداري لپاره دي د اوبو خواته له ورتګ ډډه وکړي. د پاکستان حکومت د توپان له ممکنه خطرو د خلکو ژغورلو لپاره تر 8000 زیات کسان خوندي سیمو ته وړي دي. حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې بدین سجاول او ټټه ضلع د توپان له خطر سره مخامخ دي. د سیمې صوبې په جامشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوو مزدورانو مړی راایستل شوی دي. د سیمې مزدوران وایي حکومت ورسره د بنسو کسانو په راایستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سیمې حکومتي چارواکو د جون پر 14 مشال رادیو ته ویلي ول چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 14 دا کسان د سکرو کانه لري دوه وروسته لاندې شوی ول. دوی ابرار الحق او سمیع الحق نومیږي او دواړه سر ورونه دي. هغوی د خیبر پښتونخوا د پړچنار اوسیدونکي ول. اخو د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع اورکزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو درایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي دي. د بار اورکزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وای د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي. په کان کې بند شوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د شانګلی دي. د مزدورانو د اتحادیه یو مشر عبدیار تور پوری کوي چې دا پیښه د ټیکهدار او د انتظامیه د بیغوري له وجې رامنځته شوې ده. خو هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یاد ادارې د جون پر 14 په ریپورت کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتي ادارو ژغ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. په ریپورت کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګارۍ کېدو کچه په څرګند ډول زیاته شوې ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ایرانی او د لویدیځ چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وای د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندي ځینې امریکایي وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څخه کنګل شوی شتمنۍ خوشی کړي. د دوی په وینا دا به توافق یا تړون نه وي بلکې تفاهم به وي. واشنگتن چې کله نړیواله موافقه کوي نو هغه به د کانګرس ارزونی او منځوري تړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس ډیر غړي ځکه ایران ته د ګټ ورکولو مخالف دي چې ایران روسیې ته پوځي مرستې ورکوي. په کور دننه خلک ځپي او د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په سیمه کې د امریکا ګټې په نشه کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه لرو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول استادانو لتیرو لس ورځې راځي د نخړو هړتال روان کړی دی. یو استاد وایي هغوی د نوکریو ترقی غواړي.
لاوارې سبلوچستان چې د دې 47000 سازا چې دی هغه د اپګریډیشن ستا حال مېرونه دي.
اخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو یو ځل بیا د خپل ویجاړسو دکانونو د معاوضه غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې د پېښور هغه درې کلی حال درکو چې اوسېدونکي یې د کلالۍ یا لخټو د شانو جوړولو کار کوي.
کم از کم چې نینه نو دغه درې څلور سوه کورونه دي او بس لوی واړه لګي او دا خپل کې سب کوي.
پر دې سربیره د افغانستان او اوکراین پاره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غلا مشال رادیو خوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. موږ د مشال رادیو نوم داسې لیکو ایم ای اس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول د استادانو د اتحادیې له تیرو لس ورځو راهیسې بوک هړتال یا د نه خوړلو اعتصاب روان کړی دی. د دې استادانو په وینا چې تر څو حکومت د هغوی غوښتنې نه وي منلي تر هغو به یې احتجاجي پر لته روان وي. د دې استادانو پر غوښتنه له نن څخه د احتجاج په توګه د کوټې ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې سرکاري سکولونه بند شوي دي. بلخوا حکومت ویلي دي چې د استادانو د غوښتنو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د دې استادانو په خبره چې تر څو حکومت د دې غوښتنې نه وي منلي تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاجي پر لتر روان وساتي. په دې اړه د ګورمنټ ټیچرز اسوسیشن بلوچستان مرستیال مشر عارف ترین چې خپل هم په بوکړتال دی د جون په شپاړسمه نیټه او مشال ډیډو ته وویل چې د تیرو لس ورځو راهیسې پر تا د مرګ بوکړتال ناستي خو حکومت یې د ده په خبره تر اوسه غوښتنې نه دي منلي.
مین کومه مطالبه چې د هغه زموږ د جونیر کیډر ذکران چې دی دا غو اپګریډیشن دی ولی چونکه په پاکستان کې په ټولو صوبو کې چې دی دا ټیم د جونیئر کیډر کم اساتذہ چې دی هغه 8 لاکھ دی او په دې کې 7.5 لاکھ اساتذہ چې دی د نورو صوبو د غو اپګریډ شوی دی او یو زموږ استادو د لاوارې سبلوچستان چې د 47000 اساتذہ چې دی هغه د اپګریډیشن ستا حال مېرونه دي. د دې سره سره زموږ د پریمچور چې مشکم سمیر اساتذہ کرام دی نو هغه ډیر سکاله سلويش کاله سرویس وکي او بیا چې کله د ریټایرمنت ته ولاړ سي نو ای جی اف اس کې د دې د ریټایرمنت سره درې څلور لک روپۍ چې د ناجایز کټوتی ځینې کوي.
بلبلو ته د دې استادانو پر غوښتنه باندې د جمعې د ورځې راځي د کوټ ترڅنګ د بلوچستان په نورو برخو کې زیاتره سرکاري سکولونه د احتجاج په توګه تړل شوی دي چې لامل د ډېرې د کونکو ششمایي امتحانونه هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان د استادانو د اتحادیې و مرستیال مشر صدیق مشوانی ته
شپاره تاریخ موږ د صوبې چې تعلیمي ادارې د موږ بندي کړلې او په نونو تاریخ باندې موږ کم بجټ اجلاس دی د دې ګرد صوبې اساسه کرام موږ د لې صوبې کوارټر ته راغوستي دي او د دې بلوچستان اسمبلی موږ ګیراو کو در څو پر موږ کم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه سوی دې ته موږ نه د نن څوک بیا پرېږدو د اسمبلی ته او نه د دې څخه د باندې څوک پرېږدو چې در څو پوری زموږ ته د مربو کړتال چې کم روان دی د زموږ کم د 22 نکاتی چارټر اف ډیماند دی پر دې
تدی استادانو په خبره چې د اسلام آباد ترڅنګ په درو وړو صوبو کې وفاقي او صوبایي حکومتونه و جونیر استادانو ته د ګرانی سرسم اپګریډیشن ورکړی دی لکه د دوی په خبره د بلوچستان حکومت تر اوسه پر دې عمل نه دی کړی. بل پلو ته د بلوچستان حکومت ویلی دی چې د دې استادانو د غوښتنو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړی دی. په دې اړه د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری یو نه لمخه د مشال ریډو سره په خبرو کې ویلی وو چې د استادانو ډېرې غوښتنې اواري شوي دي او د اپګریډیشن په اړه فایل د منظوري په خاطر و محکمه خزانه ته لیږدول دي. هغه هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي بجټ کې به د صوبې د استادانو د اپګریډیشن په خاطر پیسې ځانګړې شي.
د مشال ریډیو د خالی ورسې اونیزې خبرونه
حجره
پلسنیمو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندرې جادو کری
په دونیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په پینزو بجو
زموږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو غوښتنه کړې چې کلونه تیر سول خو ویجاړو دکانونو د تاوان معاوضې ترلاسه نه کړې. دوی وایي اوس چې په بجټ کې ورته یو نیم ارب روپۍ ځانګړې سوي نو په کار ده چې ژر یې دکانداران ته ورکړي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي محسن داوړ وایي چې د تیر کال له بجټ څخه د دغو دکاندارانو لپاره یو نیم ارب روپۍ راخیستي او ژر به د وفاقي کابینې له منظوري وروسته د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ته ورکړل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او د غلطه بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. د میرامشاه بازار تاجرانو کمیټې جنرل سیکرټر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د توانونو معاوضو ورکولو کې په نن سبا کې کالونه پې تیر کړل.
خو موږ د حکومت نه دا مطالبه دو چې دا یو نیم ارب روپۍ دا د زر نظر میشته ریلیز شي چې میش بند آسیا پولینه تیر شول د میش پیسې ورځ په ورځ باندې کمیږي. میشته دا زر نظر چیک شریکو محسن داوړ ایم این ای صاحب هغې میش شکریا ادا کوي لکه څرنګه په دا بجټ چې قیمت میشته یو نیم ارب روپۍ پیش کړې او امید لره چې نن به د میش شکیم پکې جات روپۍ دي هغه باندې به محسن داوړ صاحب کوشش کو میشته کلا پیسې ورکول شي رکاوټ کی چې دا رکاوټ ختم شي.
حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د میرامشاه بازار یو بل دوکاندار عبدالله وایي چې ضرب عذاب کې پراخ توان سره مخ شوي که حکومت ورته خپل توانونه ورکړي چې خپل یې لیکلي شمارلې او تصدیق کړي.
ماته دا اپیل کا چې دوی د خپل چکینه چې کوم دي زر نظر دی لیسکو او میشته په دې ضرب عذاب شته نقصان ورغلی دا په میش باندې قرضی دي میش کاروبارینه نشي کړای میشته اس بالکل کنن سبوشه ډیر متاثر شوی چې دوی زر نظر د چکینه سټاپ.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي او ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ نه موجه په دیاړه و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دومره یې کړی چې د تیر کال بجټ نه یو نیم ارب روپې د میرامشاه بازار غزمنو لپاره راخسته ضربه صوبایي حکومت ته ولېږل شي چې بیا دکاندارانو ته ویش وشي.
د میرانشاه بازار دکانداران دا ډېر مودې نه د کمپنسیشن د کیس دا ځوړندو ډېرو د منتو زارو نه او مثال هر قسم پولیټیکل سیاسي فشار نه پس میلادو نه وکړ چې هغه یو نیم ارب روپۍ مو فی الحال د تر شوي بجټ کې د نمدادي له دا شر راواخیستو.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک هم دا دکاندارانو او د ځمکه مالکانو شکایت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته دا غوي توانونه ورکړي خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیلي اړوندې دارو ته استولې دي او چې څنګه غوي پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون پر شلمه د نوي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ حجم 400 ارب روپی ټاکل شوی دی. د قبایلی زلو خلک غوښتنه کوي مرکزی حکومت د هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډېدو پر مهال ورسره کړي وي. قبایلی مشران له نگران حکومت غواړي چې په راتلونکي بجټ کې د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمې او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي، ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري با چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي، د هغې مطابق به بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رسته کول شي. څوره وړاندې مرکزی حکومت خپل بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 50 ارب روپۍ اخوده وي. د قبایلی ضلعو مشران او ولس وایي نه مرکزی او نه صوبای حکومتونو دوی له خپل مالی حقونه ورکړي، کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوی وي. د شمالي وزیرستان نه پخوانی د صوبای اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی زلو کې چې انزمام شوی دی د هغه ورځې نه اوسه پورې چې کومه وعده شوی و 4 کال به ای پی پروګرام لاندې به سلر بار کال ورکول کیږي، لاس کالا او ان اف سی اوارد به کیږي، په هغه کې به هم دوی ته پیسې ورکول نو پدې کې هر کال په اولانی کال لاس ارب راغلي دي، بیا درویش بیا څلرویش بیا پنځویش، په پنځویش ارب نه زیات نه دی راکړی او واغام ډیر په غیر ضروري او په بځای کارونو لګیدلې دي. دا سه بیا د ای ډی پی چې کومه وا څلرویش ارب به سالانه وا او واغام دوی وچ ډبل کوو به خو سه پر ډبل نشو.
دا خبر ځلې خبريال او شنون کې ابراهيم شینواري وای چې کوم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګ به قبایلی ضلعو ته تر لسو کال ورکوو. هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پرې عمل کیږي.
هغه پلان زه ګمان نه کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزی حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه په دې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړې چې دغه 100 ارب روپۍ به موږ خامخا قبایلی علاقو یا پرمختیا یا دادا چې ترجیحات څه دي. موږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلي چې آیا په ترجیحاتو کې د دغې علاقو بیا ودانې ده، آیا هلته صحت اسانتیاوې ورکول دي، آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي، آیا هلته د مدورفت یا د تګ راتګ وسیلې جوړول دي د روزګار دپاره. دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټولو قبایلي ضلعې له پامه غورځولي، نو ځکه دوی د خیبر پښتونخوا موجوده څارونکي انګران حکومت نه هم هستما نساتی. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجی کارکون هم دی روایي چې د صوبای حکومت نه تم لري چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نور سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترخی لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې، بلکې کوم بجټونه یا کوم پن لوکیټ شوی نو هغه بل ځای کې لګېدلی دی په قبایلو نه دی لګېدلی. موږ دا خواهش دی زموږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقی لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقی وکړي. نو موږ دا امید لرو چې د را روان بجټ کې دی د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې بابل مو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل، د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانې مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبره ونه کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوس زو کراچی ته. د کراچی د شاروال لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته مات ورکړې ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د یو سل شپېته په مقابله کې مرتضی وهاب یو سل درې اویا رایې ترلاسه کړې او د کراچی شاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړي دي چې پیپلز ګوند یې تردید کړی دی. په دې نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیازلی راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب یو سل او درې اویا وټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن یو سل او شپېته وټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې دوه دېرش غړي غیر حاضر وو چې پکې یو دېرش غړي د پاکستان تحریک انصاف او یو غړی د تحریک لبیک ټی ایل پی غړی وو چې ووټ یې نه دی اچولی. د پی ټی آی دېرش غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نور کولو فیصله کړی وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلې ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروستو مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند ترڅنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا گیا اس پر پورا اتریں گے.
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو. د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلۍ تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغو تورونو ولاړ دی. مونږ د نفرت سیاست نه کوو. مونږ د یووالي، مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقې ګامونه واخستل شو.
په کراچۍ کې د مرتضی وهاب د ګټي سره په سن کې د خاروال یا میئر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه. چې پکې د کراچۍ نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټي او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچۍ خاروال له ټاکنې وروستو د یوې خبري غونډې په محل د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې یو دېرش تختولې شوو غړو پرتلا د ښار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منګ بخپل فیصله کوو چې کومه تګلاره خپل کړو.
آج پاکستان کی جمهوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نن د پاکستان په جمهوری تاریخ کې تر ټولو بد ورځ ده. نن پیپلز ګوند په زور په غیر جمهوری طریقه د کراچۍ ښار د خلکو رائے تختولې ده. نن دا تماشا ټولې دنیا وکتله چې دوی په دې ټاکنو کې څومره درغلي کړي. د سند حکومت د پولیسو په زور د پاکستان تحریک انصاف دیرش غړي تختولي او د خپل خوخه نتیجه یې اخستې ده.
اغوا کرکے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر پټاکنو کې د درغلو په ضد به په ټول ملک نن د جون پوچ پاړه سما تور ورځ مانسي. بل اړخته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په پنځلسمه په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو حقستل بدماشي او د درغلو په ذریعہ د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیه نشان دی. هغه ویلي ک پر لپسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکی وشي نو د خلکو پاتې باور هم لمنځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلی وي خو جمهوریت به خامخا بیللی وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په موږ باور کړي. د جماعت اسلامي او پی ټی آی ناکامي ده چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
نو مئی کې واقعات کے بعد پورے ملک میں
دی وایي چې د نهمې مئی د پیښو وروستو په ټول هیواد کې د پی ټی آی غړو پلویان نو خپل ګوند پریښودې دي. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه دیش کړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته. د پی ټی آی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوی خبري کوي د هغوی د تختونی تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری مرتضی وهاب ته د کراچۍ ښاروال پټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د اولس پر مخې خلاصي وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلې. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي چې بنخطو کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي او پولیسو پکې 8 کسان نیولي دي. د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته وویل انخطي رستو له هغې پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. اوس زو د مومند پر لور د خیبر پښتونخوا د مومندو د امبار تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی په سیمه کې د نادره یا شناختي کارډ جوړولو دفتر پرانیزي او یاد هم ورته ګرځنده ګاډي ورولېږي. دا خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختي کارډونو د جوړولو لپاره یک غونډ ته ورځي. مشال رادیو په دې اړه هڅه وکړه چې د حکومتي چارواکو دریز معلوم کړي خو بریالي نه سوه. د سیمې چارواکي په تیرو ورځو کې ویلي وه د خلکو ستونزې ورته معلومې دي او ډېر ژر به په امبار کې یو دفتر پرانیستل سي. په ډېر نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی را کوي.
د امبار تحصیل ولز غواړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختي کارډونو دفتر پرانستل شي. امبار د یک ورن د نادره دفتر 80 کیلومتر لري او غریزه سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وايي لږ تر لږ 3 غنټې سفر کوي نو هله یک ورن دفتر ته ورسي. د امبار وسیدونکې سماجی کارکونکې مقصود خان مشال رادیو ته وايي د شناختی کارډونو دفتر مانا نادرا د نشوالي د وجه د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
چه انت از منگ زنی زنانه دی سی چه بیماری زنانه او تا دیر زیاد تکلیفی بل انت وسن سواب سلیر ویلی سیکریانو خبر دا نو انت کل سیکرینی کل نور دا غنی نو من تا 500 سر پو پارم بی چه کم ادا کن آغی من تا پو آتا زره دی غریب و لست تمام شی نو زمنگا دا حکمت لپر زور دا مطالبه کو چه من تا دی دا انبار که خپل سنتر کولاو شی زکا چه من لنه پا پاوتا که کار جوڑی نر لپا نور زینو که جوڑی من تا دا نادرا غا وین گارم نراجی زکا چه بنور تا سیلون که گرزی لتا نادرا هم شتا ار که اول تا گرزی کور پا کور او دل تنی
دا شماریات و داداری لخوا دا انبار آبادی دا آوی اوزر زیادا خودل شوی دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادره محکمې موبایل خدمات مانا ګاډه به ورته خو هغه هم د ولس په خبره چې دا ډېره موده وشوه نه ورځي. د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یکون دفتر ته ورځي. میرویس خان هم د امبار اوسیدونکي دی. مشال رادیو ته وایي
دلته خلک د فرمبی دپاره د شناختی کارډ جوړولو دپاره غلنۍ ته یو کغون ته تشریف وړي او هلته ځي. نو د عام چې کوم سینایسي جوړېږي یا فرمبی جوړېږي نو د هغې کم نارمل فیس 750 روپۍ د شناختی کارډ د 50 روپۍ د فرمبی دی او د دې عوام د دې باشندگان چې کله فرمبی جوړوي نو 3-4000 روپۍ هغو فرمبی هغو خرچه راځي. دغه رنګ په شناختی کارډ باندې 5000 روپۍ خرچه راځي.
د امبار یو بل اوسیدونکي سعدالدین مشهد رډي ته وویل د دوی سیمه کې ځمکې هم ډېر دي، سرکاري ودانۍ هم پکې شته. که نادره غواړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکولی شي. د زیاته کړه که په تیاره ودانۍ یې جوړول غواړي نو دوی ورسره هر رقم مرستې کولو ته هم تیار دي.
زمونږ زنانه مشران سپینګیری ځوانان چې کله د کار جوړولو دپاره سهار ښکته یکه غونډ ته لاړ شي هغوی د ماسپښین مازیګر پورې انتظار وکړي او د هغوی هغه کار ونیشي یا کارډ یې جوړ نشي او واپس راشي. دغسې زموږ یو کارډ جوړولو دپاره 4-5 چکر وهل په غاړه یي. دغسې د 10000 نه ونیسه تر 40000 پورې زموږ په یو کارډ شناختی کارډ په جوړولو باندې خرچه راځي.
آیا په امبار کې به د نادره دفتر یا د نادره کوم ګاډی مقرره شي چې د دغه خلکو ستونزې ورسره هوار شي؟ مشهد رادیو همدغه پوښتنه د کمشنری انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو څه ځواب نشو ملاو. البته په شپږم جون د کوزه محمود د اسیسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک باندې ویلي کلی ډیپټي کمشنر مومن په امبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منظوري ورکړې ده او په لنډو ورځو کې به په حد کور سیمه کې د دفتر دپاره کوم ځای هم وټاکل شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د بلوچستان سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړلو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیه مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال راډیو ته وویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نوي منل شوي. د دوی تر ټولو لویه غوښتنه په نوکریو کې ترقی ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د کراچۍ پر لور د روان سمندري توپان زور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شین رحمان وایي د توپان رفتار ورو شوی دی خو په مرکز کې دننه د تیزو بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دی. د سیند په جمشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوو مزدورانو مړی راایستل شوی دی. د سیند مزدوران وایي حکومت پر سر د بنسو کسانو پر راایستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سند حکومتي چارواکو د جون پر 13 مشال اړیته ویلول چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. اخوا د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع اورکزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یاد ادارې د جون پر 14 په ریپورت کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګه اچونې ته دوام ورکړي. ایرانی او د لویدیځ چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وایي د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندیزین امریکای وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څکنګل سوي شتمنۍ خوشی کړي. زموږ زراغ له مشال رادیو خبرې د مشال رادیو له اړخمو د مهم خبرونو لندیز واوریدي. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. ویب سټ پته مو داسې ده www.mashalradio.com. پر دغه ویب سټ تاسو د مشال رادیو ټول لیکل شوی مطالب، ویډیوګانې او ژغیز پروګرامونه اوریدلای شئ. پر دې سربیره تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ یا رکشته کی دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شي. د اپ نوم مجدا سلیکو MASHAALRADIO. اوس زو د اوکراین پر لور. روسیې تیر شپه هم پر اوکراین د میزایلو وژونکي حملې کړې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر روسیې له هغه ورکړ چې په میکولای او ورتیرس مسیمه خیرسون کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. په داسې حال کې چې کیف خپل تهاجمي عملیات پیل کړي، روسیې خپلې هوایی حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې تهاجمي او دفاعي عملیات روان دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بی پیلوټ الوتکې ویشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې ویشتل سوي دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکي اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندې ویشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسره له هغې ورکړ چې په میکولایف او ورتیرمه سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړل سوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیف ریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پوز د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حمله ته دوام ورکړي او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړي او له پرون راهیسې څباندې دیرش وسلوال شخړې کړې دي. د لوی درستی دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار د اوکراین دولتي ټلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. مالیار ویلي روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغه ویلي روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو د هغې دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی ویلي چې په اوکراین کې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریجا کې د اټومي انرژۍ د بټۍ وضعیت جدي دی، خو ده زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلي، رافایل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوفکا بند ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د سبا ورځي ځانګړ اونیزو پروګرامونو نوملار تاسو واوریدي. دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای یا کښته کولای سي. د سرچ یا لټون په ځای کې داسې ولیکي ام ای SHALRADIO. اوس دود افغانستان پر لور. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دی. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د کاچاک د حکومت اړوند چارو او یا ټول برخې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وای افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2020 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشت پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري او یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیک کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اوریدلای سي.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلار مې بي وظیفې شو، ورور مې د یو لسم سنف شاګرد.
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مال یې خرڅ کړل او ولس کلن ورورې چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه، خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځیم کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لږه قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه، دوه دوه نیمې میاشتې په ایران کې و چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهه. بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې سا ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چانده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنکړي. د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکو سید اکبر چې تازه د ترکیه له هیواده اراده مرز شوی وایي د خژون په هیله غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره $5,000 خبره کړې وه. خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله کله چې موږ ایران ته وغوښتلو. په ایران کې موږ ډېرې زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و نن شپه دلته وکړه نن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکیې پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 15-20 ورځې بندي وم. ما دلته نارم تېره کړې ده, ما تندن تېره کړې ده, ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بېرته افغانستان ته انتقال شولو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دې هېواده د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله, خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شو, افغانستان د هغه 11 هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق, د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق, د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هېوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي, خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون له مخې یو انسان د زیږیدنې له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سږني کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلۍ په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او بادا بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادیو تیری دی. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي, بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی او د دې هیواد زیات شمېر اوسیدونکو د کار په لټه له دې هیواده د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د اقتصادي حالت پر لور. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو د تیر مالی کال پر تلا کمی پیسې لیږلې دي. سټیټ بانک د جون پر 13 پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال جولای څخه تر می میاشتې په ترسیلات زر کې د تیر مالی کال د همدغه مودې پرتله 12.3% کمی راغلی دی. دا چې په ترسیلات زر کې د کمی وجوهات څه دي او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي, په دې نور تفصیل د ملیحه میرزاده په راپور کې واوري.
د پاکستان مرکزی بینک وای د روان مالی کال په 1.5 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 2.8% کمی راغلی دی. سٹیټ بینک آف پاکستان د جون په 14 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلی چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر مې میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 24.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر وو، چې دا ځل پکې د 3.6 ارب ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.5 ارب ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 ارب ډالره جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزي بینک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکانا پاکستان ته ورلېږل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته ویل چې ځینې کسان د کورنو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخیستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل کور د ضرورتو مطابق هغوی له هغه پیسې لیږو. که ډالر برخیږي که ښکته خوځي، زموږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خیږي او روپۍ غورځیږي نو هلته کې د هغې سره هغه افراد چې کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضروریات نور هم سیوا کیږي. د دې نه علاوه بعضې خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي، هغوی داسې شتره ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلات زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمیدو یو شمېر وجوهات بیانوي. اقتصادی چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو ایمنسټی سکیم متعارف شو چې له مخې د پلاټونو او کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیږل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعه څه ده، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیږل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجه ده چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې مونږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایمیج جوړ شو چې دلته کرپشن ده، امپورټډ حکومت ده، نو بهر چې کوم اوورسیز پاکستانیو هغه کې لکه غونده کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې دلته کوم پولیټیکل انسټیبلټی ده چې دا هغو پیسو به داسې نه چې هغه ډوبې شي. نو هغه فیر فیکټر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتلل کمې شوې. منتھلی لیول هوډ والا خو راتلل، خو کوم چې اډیشنل پیمنټس
د کارپوهانو په فکر د سیاسي عدم استحکام معنا د هیواد روان سیاسي حالات دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د تیر کال په اپریل کې ختم شو او عمران خان د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل شو. د هغې وروسته عمران خان په مظاهرو لاس پورې کړ او تر ټاکل شوي وخت مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو په عمران خان د 9 مې د واقعاتو سربیره د درغلو یو شمېر کیسونه درج شوي دي. اقتصاد پوهان روان حالات د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه بولي. مبارک زیب مشال ریډیو ته ویل چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې خرابې نتیجې لرلی شي.
دا اکسټرنل انفلوس دي، د میټنسي شکل کې، د اکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې، دا درې وانه چې دي هغه کم شوي دي. نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نور هم سیوا شو، زمونږ فورن اکسچینج ریزرو نور هم په لاندې راوغورځېدو، هغه ډېر مینیمم لیول باندې دي او هغې په وجه باندې زمونږ په اکسچینج ریټ باندې هم ډېر اثرات دي. زمونږ روپۍ چې ده هغه انسټیبل، هغه تقریبا نیرلی 300 پلس باندې چې کوم دی وخت کې هغه ټریډنګ کیږي.
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډېر ارزښت لري. حکومت د دې لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړه کړې ده. په اماراتو او سعودي کې اوسېدونکي ډېر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هنډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي. په حواله او هنډي کې د بانکي لارو په شان ډېرې کاغذي کاروای ته ضرورت نه وي. اقتصاد پوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته وویل باید پاکستان هغه عملي ګامونه پورته کړي چې په عارضي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې یې اقتصاد ته ګټه ورسیږي.
حکومت دا وکړي چې فار اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکړي چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمال یې ریمیټنسز لپاره دا حل دی چې ایکسپورت، ریمیټنسز، فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری. IMF پروگرام و هم سی اگر یو قسم عارضی ارینجمنٹس دی لانگ ٹرم یا سسٹینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چتا سو بخپل ڈالرز پخپل خپل کارو حوالے سره پیدا کوی دا حوالہ ہونډی ڈسکریج کی پریکٹیکل سٹیپس پکار دی پاکستان تا دغه پار چ مونږ خپل ڈالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورٹ پر ذریعہ ریمیٹنسز پر ذریعہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پر ذریعہ بیا مونږ تا نو قرض اخلو او کا اخلو معمولی با اخلو
دا پاکستان دا خزانه وزیر ساکدار د جون پنه احمد اقامی اسمبلی په ہونډه کې د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره په غیر منقوله جائیداد اخستو د 2% ټیکس ختمولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د 50,000 ډالرو نه زیاتې پیسې لګدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاری کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل. اسحاق دار ویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اسعارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري، مشال رادیو د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام هم تعقیبولای سي. او اوس یو ځل بیا ځو افغانستان ته. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو د پاسپورت اخیستلو په چارو کې لږ څه شکایت کوي. دوی په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو د حل په موخه دي د پاسپورت په اداره کې د مسلکي کسانو شمیر زیات کړي. خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې تر پخوا یې په پاسپورت اخیستلو کې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
په افغانستان کې د پاسپورت لپاره آنلاین یا برېښنایی نوملیکنه کیږي او هغه څوک په ټاکلي نیټه د پاسپورت اخیستلو لپاره ورځي چې د نوملیکنې په اساس یې نیټه معلومه شوې وي. خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې د برېښنایی نوملیکنې په اساس یې نمبرونه رسېدلي شکایت کوي چې په یاد ریاست کې کارونه له یوې ورځې بلې ته ځنډېږي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسېدونکي دین محمد او زیورامان وایي
پاسپورت جوړ دیو تا مور یو داس راوستې دا پاسپورت جوړ کړم او اوس بایومیټرک د پاره انتظار کوم او نور ګڼه ګڼه ډېره ده.
دا پروسه به چې ډېر پاره کار کوونکي زیات شي، کارمندان زیات شي، دا پروسه چټکه شي. ما درې ورځې دې دلته راورسېږم، بس ورځ تېره کړم، بېرته راته ووایي او رسمیت ختم شو، نور نه کېږي، بېرته لاړ شو، ورځم تېره کړو، تکلیف هم تېر کړو.
خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې د پخوا پرتله یې په دغه ولایت کې پاسپورت اخیستونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ریاست امیر حزب الله قانی وایي چې د پاسپورت مراجعینو ته د نورو اسانتیاوو ترڅنګ د پاسپورت ویشلو په سهم کې هم زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وړاندې وایي
خود د میاشتې لسمې نېټې څخه تر دې وخته پورې 2300 څه باندې 15 یا 14 داسې پاسپورټونه مونږ هېوادوالو ته توضیح کړي دي. دغه پاسپورټونه نه ترلاسه شوي عواید تقریبا 9,300,350 افغانۍ دي او دا د دولت د خزانې ته سپارل شوي دي. مونږ د هرې ورځې په اوږدو کې هېوادوالو ته مخکې 60 سهم وزمن، خو اوس د لسم تاریخ نه را په دې خوا هېوادوالو ته مونږ 100 پاسپورټ د ورځې توضیح.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش د چټکوالي ترڅنګ دي په یاد اداره کې مراجعینو ته د ستونزو د حل لارې په برخه کې مسلکي کارکوونکي زیات کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او له کونر څخه ځو اوس د خوست پر لور. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د سیمې اوسېدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دي د روغتیا، برېښنا، سړکونو کار او د ژوند په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابرې سي. یا د سیمه چې په تیرو دوه لسیزو کې د خوست لنه امنو سیمه بلل کېده، د جګړو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي سوي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دې سیمې د خلکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې سیمې د خلکو ځینې اړین ستونزې مرکزي ادارو سره شریکې کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل را کوي.
د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیل اوسیدونکو د روغتیا، څښاک پاک اوبو، برښنا او نورو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي. که څه هم زنخیل له خوست ښار څخه ډیر واټن نه لري، خو په تېرو دوه لسیزو کې خلک د ناامنیو او جګړو د لاسه له پرمختګونو او حتی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د زنخیل اوسیدونکو مولوي محمد عایل مشال رادیو ته وویل:
بس کوئی می زنه خدا کوم ته هیڅ کور نه دی شوی، نه سړک په برخه کې، نه دغه برق په برخه کې، او نه دغه ویلې هغه پخ کې. دغه می ډیر سیمې دي چې کاکو بنل لري، سیمې کې نه لري، زړې نه لري، او سره سره یې جګه کله نه لري، سوی نه لري، دفتر ته خجریم نه لري. داس تر خجریم چې دای دغه یو پرځ کې یو 15 جمعه ته 15 کلی دی.
دا زنه خیر اوسیدونکو وای ځوانان بیکار دي او ډیر وخت وزګار تیریږي. د یاد سیمې د ځوانانو د شورا مشر دولدین الفت وویل:
تعلیم زمینه برابر شي، دوی ته باید کار پیدا شي، او د سپورت په برخه کې باید د سره کومک وشي، ځکه دا ځوانان د ځوانان په همدغې برخه کې که چېرته وهڅول شي د افغانستان لپاره او راتلونکي لپاره به د ټولو په ګټه وي.
روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی هم د هغوی د ژوند له مهمو اړتیاوو څخه ده. د سیمې یو روغتیا پال محمد عظیم عظیمي وایي:
دا چې د دې سیمې د اوسیدونکو شمېر د 9000 نه زیات دی، دا کلینیکونه چې دي دا زموږ د سیمې خلکو روغتیایي غوښتنو ته ځواب نشي ویلای. دلته شپې مالې چې مریض پیدا شي، هغه چې ښار ته رسیږي په لار کې نر مشکلات سره مخامخ کیږي، کیدای شي مړ شي، ځکه ښار نه دغه سیمه ډېره لرې ده. د مکسر هدي کلی بيخي ډېر لرې دي، تقریبا پکتیا ولایت سره لګېدلې دي. نیم کلی
د سیمې یو بل اوسیدونکی فیروز ګل وایي:
خبرې شته مینه چې دی ډېر بکوره دي، ځکه چې می ساحه ډېره لرې ده، د مرکزي ساحې نه الته چې کوم خبرتي هغه به سیستم بالکل ختم دی او د غرو سره په همدې چنه کار کوي.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ځایي ادارو مسؤلین په یادو برخو کې د زنخیرو د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په اول ګام کې به د زنخیرو په ګډون هغو سیمو ته خدمتونه په پام کې ونیول شي چې په تېر کې ورته د جګړو له کبله کار نه دی شوی. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل:
دې ډېر نفوس چې دی په دغه د شنبود په دره کې دی، نه دا دره کې میګن شروز کوشش کو چې دغه ته داس یو کلینیک منظر کو چې سی سی وی یا سی سی پلس وی، دا به ان شاء الله په انده کې کیږي. دغه نه در شکور کلینیک بو ډی ایچ کیږي د شنبود په نومه چې دای دا به ان شاء الله سی سی کیږي.
د خوست یو بل چارواکی محمد انور دین پرور وایي: زین خیر سیمو ته پام شوی او یو څه کارونه هم پکې شوی، خو په دې ځای کې بیکاری لمخ کې پات ستونزه ده. دی یادونه ورده د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند زین خیر سیمه هم په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت له ناامنو سیمو وه، چې خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اړینو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس د کولالۍ د هنر پاړه د راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د ټکنالوژي د پرمختګ سربیره د پېښور درې کلی داسې دي چې لا هم د کولالۍ کسب پکې روان دي. ځای خلک وایي دا کسب ورته د پلار او نیکونو څخه ورپاته دي. په یاد سیمه کې میرمنې او ماشومان هم له خټ څخه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د پیښور نورخاته طرف ته 12 کیلومتر لري درې کلی د کولالانو کلو په نامه مشهور دي. په کولالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو په خوانی طریقه د خاورې لوښي جوړول کیږي. دلته د هر دویم کور په منډو کې د کولالۍ ماشين او د لوښو په خولو بټۍ لیدلی شي. په یاد ځای کې خلک په کوم عمرۍ کې کولالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاورې لوښي جوړوي. کولال ارشاد خان د کولالانو کلو په اړه وایي:
ارجیدا درې دغری کلی دی
یو زرخانه ده، یو مسیزو ده او یو سوردیز پایان ده. نو ده که کم از کم چه نینه نو دقا درسالور سوا کورونه دی آوری او بس لوی واره لگه او دا خپل که سب که دا لشل لپه پکی بس گتی دا لال رزق دی.
کل علام ده سهر نتر مازیگر پوری کار کوی، اول خاور صفا کوی، بیای پا خپواغ گی دا لرگی پا جوڑ مشین لوخی جوڑوی او بیای پا بطه کی پا خوی.
نو میجی مصر خان ده خاور رشی جی دیگه خاور جی منگا خوار کنور تا اگه که کم غط لوٹی جیگه اوٹا کو میده کو خب برابر بیا چاند کورا غط آورتا ماس که وچو میده تا غارا تا دوگو جی بیا غو بگو که کلو بشی جیگه بانده بیا شگه چاند کو ولا شگه پیدا پاس واچو جی بیا جی دا مشین ورتا دوگو بیا پنی مشین مانده واچو دا مشین خطو باشی بیا جی مشین تا واچو خطا گملو دا پارا کنا بس بیا گملی جوڑو دا خیر سو یو دیدن سو بل دیدن مختلف چې کوم دیدن چا سره کوم اړوي بس هغه شی جوړي
دا په خول وروسته لوخه په ټرکونو کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.